بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 34، 35، 39 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې يم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د جمادې ثانی له 18 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 18 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په ترکیه کې د آسیایي پارلمانونو 14 غونډې په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. د خبرونې په دوام کې له معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورئ. ورپسې د لمر په حضور کې نومې لړۍ پروګرام لرو، چې نن په دغه پروګرام کې د میرمنو په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر نظر درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې شانته مې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ایران کې د ورستیو بلواو هدف د هیواد د کمزورتیاو لری کول نه، بلکې د قوت د ټکو ختمول وبلل. د ایران د خارجه وزارت ویان د برازیل بدلونونو ته غبرګون ښودلې. په چارلی ابډو باندې اعتراض کې په تهران کې د فرانسې د سفارت مخې ته مظاهرې شوې دي. د ایران په خراسان رضوی ولایت کې 180,000 افغانستانی وګړي ویکسینیټ کیږي، او عربستان وای سږ کال د حج مراسم به له هیڅ محدودیت تر سره کیږي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د تاریخ بدلون رامنځته کوونکې پیښې د سترو عبرتناکو تجربو او یا د یو الهي دود ضمانت ورکوونکې وبللې. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د 1450 کال د مرغومی د میاشتې په 19 نیټه د قوم د خلکو د تاریخي پاسون په کلیزه کې د دغه خار د یو ډله خلکو په کتنه کې د دغه پیښې د ژوندۍ ساتل او ورسخه در اخیستل ضروری وبلل، او وی فرمایل کوم ستر غورځنګ چې د قوم د انقلابي او مؤمنو خلکو په بیرغواله په ټول هیواد کې پیل شه، د ډیکټاټوري رژیم پر زول، د لویدیز لول کې د ایران استل او د هیواد د تاریخی او اسلامی هویت راژوندی کول یې تعقیبول، ځکه چې ایران په پهلوي پړاو کې د امریکایانو د غلط کلتور د پخو او د سیاسي او پوځي تسلط لاندې چخنی شوی و. د اسلامي انقلاب سر لارښود د مقدسه دفاع د ذمہواری له احساسه د ولس د نتیجې اخیستو پر وخت د لاس په کار کېدو او خطرونو ته د غاړې ایښودو یو ځلانده بیلګه وبلله. ویل د عراق له منځه تللي ډیکټاټور صدام د امریکې، شوروي، ناټو او د مرتجع هیوادونو په ملاتړ او پریمانه امکاناتو سره د ایران د ټوټې کولو په موخه په دې هیواد حمله وکړه، خو ایران د احزابو په دغه جنگ کې بریالی شو او هغوی هیڅ ونه کړی شول، او حتی یوه لشت خوره هم له ایرانه بیله نه شوه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د انقلاب بریا او د امریکې لدرنې سلطې څخه د ایران ژغورنه له اسلامي نظام سره د دښمنۍ اصلي وجه وبلله او د انقلاب له بریالیتوبه یوازې لس ورځې وروسته د اسلامي جمهوریت د پرځولو لپاره د امریکې د وخت د ولسمشر جیمی کارټر د حکم په اړه د یو معتبر امریکایي مرکز د طبقه بندي شوي سند خپرېدو ته په اشاره سره یې وفرمایل. د دغه سند له مخې کارټر سی آی ای ته امر وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت ته ماتې ورکړي او لومبنۍ ستراتیژي چې د پرځولو لپاره یې ذکر کړي د تبلیغاتو له اوزاره کار اخیستل دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د وروستیو بلواو د پلانونکو د هدف په څېړنه کې وویل، په دغو پیښو کې د بهرني دښمن لاس له ورایه ښکارېده خو ځینې یې نه مني او وایي چې د دغو پیښو ګرم تاسو یې، خو دا خبره صحیح نه ده. هغوی په وروستیو پیښو کې د امریکایانو او اروپایانو څرګند او نه انکارېدونکي رول ته په اشاره سره هم وویل، په دغو بلواو کې د دښمن تر ټولو مهمه وسیله د مجازي فضا یعنی انټرنیټ او د غربي عربي او عبري رسنیو له لارې تبلیغاتي کار او وسوسې وې. معظم رهبر وفرمایل، شک نشته چې دا کارونه خیانت دی او مسؤول ارګانونه هم له دغه خیانت سره جدي او عادلانه چلند کوي. د ایران، ترکیه او آذربایجان جمهوریت د پارلمانونو مشرانو د آسیایي پارلمانونو د ټولنې د غونډې ترڅنګ درې اړخیزه کتنه ترسره کړې. په ترکیه کې د آسیایي پارلمانونو د سازمان د 14مې عمومي غونډې ترڅنګ د ایران، ترکیه او آذربایجان جمهوریت د پارلمانونو مشرانو په خپل درې اړخیزه غونډه کې د خپل منځي اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا، ژورتیا او پرمختګ او همداشان د سیمه ایزو ستونزو د هواري په موخه په خپلو کې ملاقات او خبرې ترې وکړې. د یادې غونډې ترڅنګ پرون د ترکمنستان د پارلمان مشر او د عراق د پارلمان مرستیال مشر هم د ایران د اسلامي شورا له مشر سره ملاقاتونه کړي وو. د ایران د خارجه وزارت ویان په برازیل کې له تشدد ډکو اقداماتو، بلواو، د عمومي اموالو خرابولو، د دغه هیواد په ډیموکراټیکو او حاکمیتي ارګانونو باندې له تیري څخه اندېښنه ښودلې. ناصر کنعانی چافی زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت د خلکو په رایو د جوړ شوي حکومت په سیوري کې په برازیل کې د ثبات او امنیت د ساتنې او د قانون د حاکمیت د احترام د ساتنې په ضرورت باندې تاکید لري. د برازیل په انتخاباتو کې چې په دوو پړاوونو کې ترسره شول، ډایسلوا د څه باندې 6 میلیون رایو په ترلاسه کولو سره بولسونارو ته ماتې ورکړه او د 1 کلن ځنډ وروسته په دریم ځل د برازیل ولسمشر شو. د لولا ډایسلوا د لوړې له مراسمو او د هغه د حکومت د رسمي کار له پیلېدو کابو د یوې اونۍ په تیرېدو سره د دغه هیواد د تیر ولسمشر جابیر بولسانارو پلویانو د هیواد د ملي کانګرس سترې محکمې او د ولسمشرۍ د ماڼې په ودانیو حمله وکړه. د ویلو ده چې هغه د برازیل په ټرمپ هم مشهور شوی دی. د تهران ولایت مدار خلک د مرجعیت او ولایت د ستر مقام په نسبت د چارلی ابډو فرانسوي مجلې په سپکاوي باندې اعتراض کې په تهران کې د فرانسې د سفارت خانې مخې ته راغونډ شول. دغو کسانو د مړه دی وی امریکا، مړ دی وی اسرائیل او انګلستان په مضمون سره د پلی کارډونو په اوچتولو سره د مرجعیت او ولایت د لوړ مقام په سپکاوي کې د فرانسې د صهیونیستي مجلې اقدام وغند او لسپکاوي کوونکو په ملاتړ کې د فرانسې د حکومت او د دغه سپکاوي کوونکو مجلې کار ته پریکند ځواب ورکړ. د فرانسې د سفارت مخې ته پر غونډه شوو خلکو کې یو عالم دین وویل، چارلی ابډو په کراتو د مسلمانانو د مقدساتو سپکاوی کړی دی او دا تجمع د مراجعو په غوښتنه ترسره شوې ده. په دغه تجمع کې یو شمېر انقلابي میرمنو هم شتون درلود. د بشري حقوقو د دفاع د لویدیځو مدعیانو ایراني ضد ډرامه لا هم دوام لري. برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران د امنیت د یو ساتونکي د شهادت د 2 تنه عاملانو د 5 د حکم د اجرا په غبرګون کې په لندن، پیرس او برلین کې د ایران جګپوړي ډیپلوماټان احضار کړل. شهید روح الله اجمیان چې بې وسلې وو او د بلواګرو لخوا د تهران کرج د بندې کړې لوی لارې د خلاصولو کوشش یې کاوه، یوازې په دې وجه چې بسیجي یونیفارم یې اغوستی و د بلواګرو له حملې سره مخامخ شو او یو شمېر کسانو په ډېرې بې رحمۍ سره شهید کړ. پدې لړ کې د کارج د جنایي چارو محکمې د محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی په نامه دوه کسانو ته د 500 سزا واورول کوم چې په ډاګه په خپل دغه جرم او د اجمیان په وژلو اعتراف کړی وو. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د ایران د خراسان رضوی ولایت د کډوالو د چارو د ادارې لوی مدیر وویل د پولیو او شری په وړاندې د ویکسینیشن په طرحه کې 1,80,000 افغانستانی کډوال د دغو ناروغیو په وړاندې ویکسینیټ کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې د یو اړخیزو او سیمه ایزو بندیزونو باوجود توانېدلی چې نه یوازې د خپلو خلکو درملیزي او صحي اړتیاوې پوره کړي، بلکې حتی د نورو هیوادونو د خارجو خدمت هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ایران د ککړو ګاونډي هیوادونو باوجود د شری په ختمولو کې د یو کامیاب هیواد او مثال په توګه نومولی دی. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د خراسان رضوی د کډوالو د چارو د ادارې لوی مدیر سید علی قاسمی په دې خبرې سره چې کوم بهرنی خارج چې د 2022 کال له جون میاشتې راهیسې دغه ولایت ته ورغلی دي 15,00,000 کسان دي. هغه زیاته کړه په دغو کې کابو 3,00,000 او 40,000 کسانو د سلامتیا دوسیه درلودله، خو کابو 1,80,000 کسان د ویکسینیشن په طرحه کې شاملېږي. یو اروپایي چارواکي وایي د افغانستان د روان حالت د دوام په بڼه کې د دغه هیواد 6,000,000 کسان له قحطۍ سره مخامخېږي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند چې ټاکل کابل ته تللی دی پرون د ټویټر له لارې یو پیغام کې وویل په غیر حکومتي ارګانونو کې د ښځو په کار د بندیز د دوام په بڼه کې به په افغانستان کې 6,000,000 کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. هغه زیاته کړه د دغه حالت په دوام سره 6,000 ماشومان له زده کړې بې برخې پاتې کیږي، 14,000,000 خلک له پاکو اوبو او 14,000,000 کسان به له صحي او درملیزو خدماتو محروم شي. هغه د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې میرمنو ته د کار اجازه ورکړي. هغه په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو او د اقتصاد د وزارت له سرپرست سره ملاقاتونه وکړل. طالب چارواکو هم ویلي دي چې هڅه کوي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو لپاره د کار او زده کړې زمینه برابر کړي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د غنمو د ذخایرو په پای ته رسیدو سره دغه صوبه له جدي غذایي کړکیچ سره مخامخ ده. د غنمو د برابرولو لپاره د پاکستان د بلوچستان د صوبایي حکومت د بیړنې مرستې له غوښتنې سره سره تر اوسه د غنمو هیڅ جوپه دغې صوبې ته نه ده لیږل شوې، چې له امله یې په سیمه کې خوراکي کړکیچ زیات شوی دی. په همدې تړاو د بلوچستان صوبې د اوړو د میلونو د اتحادیې مشر پرون وویل چې د اوړو په برخه کې له ډېر ستر کړکیچ سره مخامخ یو او د غنمو 6,00,000 بوجو ته سمدستي او په بیړنې توګه ضرورت لرو. خو د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د غنمو د اړتیا پوره کولو لپاره د دغې صوبې د حکومت غوښتنې ته تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ورکړی او همدا موضوع د ځایي خلکو د اندېښنې سبب شوی. په جنیوا کې له پاکستاني سیلاب ځپلو سره د مرستې په نړیوالې غونډه کې د اسلامي پراختیا بینک او نړیوال بینک د اسلام آباد حکومت ته د 6.2 میلیارد ډالریزې مرستې د ورکولو اعلان وکړ. د هرنا د خبر له مخې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په جنیوا کې د مرسته کوونکو په نړیوالې غونډه کې د تیر کال په اوړي کې په دغه هیواد کې له سیلاب ځپرو سره د مرستې لپاره د اسلام آباد د ستونزو په بیانولو سره وویل اسلام آباد د سیلاب ځپلو د حالت د ښه کولو لپاره له نړیوالو ټولنو د مرستو په شفاف استعمال ژمن دی. په عین حال کې نړیوال بانک وویل چې 2 میلیارد ډالر او د اسلامي پراختیا بانک هم 4.2 میلیارد ډالر د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره بیل کړي دي. همداشان چین به هم په پاکستان کې د سیلاب له امله زیان لیدلو خلکو ته 100 میلیونه ډالر ورکړي. صهیونیستي رژیم له 2000 کال راهیسې 550 خبریالان وژلي دي. د فلسطین د خبریالانو د اتحادیې مشر وویل صهیونیستي رژیم له 2000 میلادي کال راهیسې 550 فلسطینی خبریالان وژلي دي. د وفا فلسطینی خبری آژانس خبر له مخې د یادې اتحادیې مشر ناصر ابوبکر د دغه خبر په اعلانولو سره زیاته کړه تیر کال هم صهیونیستي پوځیانو د الجزیره چینل خبریاله شیرین ابو عاقله او په نیواکي فلسطین کې یو ځایي خبریال غفران وراسته ووجل. د فلسطین د خبریالانو د اتحادیې په بیانیه کې راغلي چې له 2014 کال نه تر اوسه پورې په څه باندې 8500 خبریالانو باندې د صهیونیستي رژیم لخوا تشدد شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې نن سبا 21 خبریالان د دغه رژیم په جیلونو کې پراته دي. د عربستان د حج وزیر وویل چې د سکال حج به د حاجیانو د شمیر، عمر او کورونایي محدودیتونو له نظره هیڅ ډول محدودیت ونه لري. د سعودي الوطن ورسپاڼې په لیکنه د عربستان د حج او عمرې د چارو وزیر توفیق بن فوزان الربی د حج او عمرې د خدماتو د نندارتون یعنی حج اکسپو د پیلیدو په دستورو کې دې ټکي ته په اشاره سره چې د تمتو حج د زیارتوالو د درملیزې بیمې په لګښت کې 3% او د عمرې په بیمه کې 3.5% کموالی به راشي څرګنده کړه. د سږ کال حج به د زیارتوالو د شمیر له نظره د کورونا له پیلیدو نه له مخکې سره برابر وي. هغه همداشان وویل چې د سږ کال حج به د عمر له محدودیته او د کورونا د ټیسټ له ترسره کولو پرته ترسره شي. او په کالیفورنیا ایالت کې د خراب موسمي حالت په دوام سره د امریکای ولسمشر په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په کالیفورنیا کې د تیرو لسو ورځو د سخت سیلاب او طوفان له امله د دغه ایالت د سلهاو کورونو او تجارتي مرکزونو برېښنا غوسه شوی او 12 کسان پکې مړه شوي دي. د خبرونو پای دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
رانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د آسیایي پارلمانونو په 14مه غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته د ایران د پارلمان د مشر د سفر په هکله د نو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي شورا مشر د آسیایي هیوادونو د پارلمانونو په 14مه غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته تللی دی. د اسلامي شورا مشر په دغه سفر کې د ایران په پارلمان کې د آسیایي پارلمانونو د ټولنې د پارلماني ډلې غړي او د خارجه وزارت مرستیال د هغه ملګرتیا کوي. همداشان د ایران او ترکیې د پارلماني دوسیې د ډلې بخنه غواړم. د ایران او ترکیې د پارلماني دوستۍ د ډلې مرستیال مشر یعقوب رضازاده هم په دغه پلاوي کې شامل دی. قالیباف ترکیې ته له رسیدو سره سم د آسیایي پارلمانونو د ټولنې له عمومي منشي محمد رضا مجیدی سره وکتل. د آسیا په سویه د نړیوالو ارګانونو د یو ډیر مهم ارګان په توګه د آسیایي پارلمانونو د ټولنې 14مه غونډه د روان جنوري په 9مه او 10مه نیټه د ترکیې په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې د پارلمان د مشرانو په سطحه و هیوادونه او د مرستیال مشرانو په سویه څلور هیوادونه ګډون کوي. همداشان د 15 آسیایي هیوادونو جګپوړي او لوړ رتبه چارواکي به هم په دغه غونډه کې ګډون ولري. په آسیایي پارلمانونو کې د ایران د پارلماني پلاوي پړاویز مشر علي علي زاده وای آسیایي پارلمانونه د خلکو د استازو په توګه په څو اړخیز پالنه کې رول لوبوي او ایران په خپل شتون سره په سیمه کې له خپل هم رتبه سره ملګرتیا اعلانوي. د آسیایي پارلمانونو ټولنه د آسیا په سطحه یو ډیر مهم نړیوال ارګان دی چې ډیر اغیز شیندونکی دی او د سږ کال په غونډه کې چې د ترکیې په کوربتوب ترسره کیږي د آسیایي هیوادونو د مشرانو او مرستیال مشرانو د پام وړ شتون د دغه غونډې د اهمیت ښودنه کوي. دغه ټولنه په یو ډول د ایران د اسلامي جمهوریت په نوښت سره جوړه شوې ده. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف وای په دغه غونډه کې د ټولو آسیایي هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره فرصت برابر دی. په تیره بیا د نړۍ په روانو حساسو حالاتو کې د صلح او ثبات د لوړتیا او د هغه حساسیت لپاره چې آسیا لویه وچه او کوم رول چې دا لویه وچه د نړۍ په راتلونکي کې لري یا د غونډه ډیر اهمیت لري. په دې وروستیو کې د سیمه ایزو او د لویو وچو په سویه د ارګانونو جوړېدو بې مخینې وده کړې ده. په تیره بیا په دې وروستیو کلونو کې په آسیا لویه وچه کې په مختلفو اړخونو کې د ودې او پراختیا بهیر رامنځته شوی دی، او کوم هیوادونه چې د نوو رامنځته شوو اقتصادونو په توګه پیژندل کیږي زیاتره په همدې لویه وچه کې دي. په نړیوال نظام کې بدلونونو او د آسیا د څو اړخیز پالنې د تحقق لپاره هلو ځلو ته په پام سره آسیا په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. د آسیایي پارلمانونو نړیواله ټولنه د یو نړیوال سازمان په توګه، که څه هم د اروپا او افریقا د دوو پارلمانونو په پوټه او د لویو وچې په سطحه د ارګان جوړونې په برخه کې د ضروري تجربې د نشتوالي په وجه تر اوسه له ودې او بشپړتیا لرې ده، خو د خنډونو د لرې کېدو په بڼه کې د ګډو ګټو د تامینولو لپاره لوړ ظرفیتونه او وړتیا لري. د آسیایي پارلمانونو د ټولنې د جوړولو آیډیا په اول ځل د ایران د پارلمان د ووم پړاو د پخوانی استازي ارواخاد حسین شیخ الاسلام لخوا مطرح شوه، چې د آسیا د انرژي د یو موټی بازار د جوړېدو او د آسیایي هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د معاهدې د کېدو یو ملاتړی و. بلاخره د یو شمېر آسیایي هیوادونو د غوښتنې له مخې د 1999 کال په ستمبر میاشت کې د ډاکا په غونډه کې د یولس ماده ایز منشور له تصویبېدو وروسته د صلح لپاره د آسیایي پارلمانونو ټولنه د ولسواکۍ د بشري حقوقو او سیمه ایز ثبات د پراختیا په موخه جوړه شوه، چې د آسیایي پارلمانونو په جوړولو کې د آسیایي هیوادونو اولنۍ تجربه وه. په دغه غونډه کې د 109 آسیایي قانون جوړونکو پښتون سره د آسیایي بشري حقوقو د منشور د مسودې او ټولنې د اساسنامې د تدوین لپاره ابتدایي ګامونه پورته شول. د صلح لپاره د آسیایي پارلمانونو د ټولنې نوم د 2018 کال په نومبر کې په تهران کې د هغې د عمومي ټولنې په ومه غونډه کې د آسیایي پارلمانونو په ټولنې بدل شو. دغه ټولنه د سیاسي نوښتونو په وړاندې کولو سره د شخړو په ختمولو او د اختلافاتو په صلح ایز اواری کې مهم رول لوبوي، او په دې لړ کې د ایران د اسلامي شورا ستر رول له ورایه څرګند دی، او په ترکیه کې له روانې غونډې څخه هم د ایران لپاره د مثبتو پایلو تمه کیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبې د 1401 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جماد الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 12 او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده. نه سوا شل کاله پخوا د 1540 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 12 نیټه مشهور عرب ادیب او شاعر بارغ بغدادی وفات شو. هغه په 1438 هجری قمری کال کې زیږیدلی و، او د نحو او لغات په علومو کې د خپل زمانې تکړه عالم ګڼل کېده. له بارغ بغدادی څخه په یادګار پاتې یوازنی اثر د هغه د شعرونو دیوان دی. بارغ بغدادی په یو 80 کلنۍ کې په داسې حال کې چې نابینا شوی و، له دې دنیا نه سترګې پټې کړې. یو سل څلرویشت کاله وړاندې د دیارلس سوه شلم هجري قمري کال د جمادی الثانی څلورمې خور په اوولسمه نیټه د مستدرک الوسایل خاوند خاتم المحدثین حاج میرزا حسین نوري وفات شو. په میرزا حسین نوري مشهور میرزا حسین بن محمد تقی بن محمد علی نوري مازندرانی په دوولس سوه څلور پنځوسم هجري قمري کال کې د ایران د مازندران ولایت په نور ولسوالۍ کې زیږېدلی و. فقی، محدث، مفسر او شاعر میرزا نوري د شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی، شیخ مرتضی انصاری، حاج ملا علی کنی، میرزا محمد حسین شیرازی او سید مهدی قزوینی شاگردی بکړه. میرزا حسین نوري همداشان په حدیث کې د شیخ آقا بزرگ تهرانی، حاج شیخ عباس قومی، محمد حسین کاشف الغطا او سید شرف الدین عاملی یو استاد هم پاتې شوی. میرزا نوري د جعفری مذهب د اصولو په دودولو او د پاکو امامانو علیهم السلام د آثارو په خپرولو کې هم ډیر کوشش وکړ. د عالم فاضل هم داشان په عبادت، پرهیزګارۍ، تقوا او نفسانی او انساني کمالاتو کې بیلګه او نمونه و. د غله آثارو څخه یو په دریو ټوکو کې د فقهي مستدرک الوسایل کتاب دی چې د دغه کتاب د لیکلو په وجه دوی ته صاحب مستدرک الوسایل ویل کیږي. معالم الصبر، جنة الماوا او نفس الرحمن فی فضائل سلمان هم د دوی لیکل شوي کتابونه دي. میرزا نوري یو جامع او معتبر کتابون درلود چې په ایران او عراق عرب کې د کمیت او کیفیت له نظره ساری نه پیدا کېده، خو دغه کتابتون د میرزا له وفات وروسته په بشپړه توګه تیت پرک شوی. میرزا حسین نوري بالاخره د دیارلس سوه شلم هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په اوولسمه یا اوویشتمه نیټه په شپږ شپېته کلنۍ کې وفات شو او په نجف اشرف کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل یو او یا کال مخکې د دوولس سوه دیرشم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په اتلسمه نیټه د قاجار پړاو سیاستوال او باکفایته صدر اعظم میرزا تقی خان امیر کبیر د ناصر الدین شاه په حکم قتل شو. هغه د ډېرې زیاتې وړتیا او لیاقت څرګندولو په وجه د ناصر الدین شاه قاجار د سلطنت په وختو کې صدارت ته ورسېد. امیر کبیر یو خپلواکه با ایمانه وطن پرست، کلتور دوسته او د پوهې مینوال انسان و او په ایران کې د ښوونې او روزنې او کلتور په زمینو کې د مترقی فکر او اصلاحاتو بنسټګر ګڼل کېده. هغه د ایران د خلکو د خدمت په لاره کې له هیڅ خنډه ونه وېرېده او په خپلې صدر اعظمۍ په لنډه موده کې ډېر خدمات او اصلاحات ترسره کړل. امیر کبیر ډیر کوشش کاوه چې د ایران په کورنۍ او چارو کې د پردیو د لاسوهنې او د اشراف او ځواکمنو په لاس د هیواد د لوټمارۍ مخه ونیسي. د امیر کبیر له مهمو اصلاحاتو څخه د دارالفنون ښوونځي جوړولو او د ګټورو کتابونو ترجمې او خپرولو او همداشان د علمي او کلتوري ورځپانو خپرولو ته اشاره کولی شو. د امیر کبیر خپلواکي غواړي دریز د دربار له فساد سره د هغه مبارزه او هم د ایران د ترقۍ په لاره کې د هغه الیڅلې د بهرنیو قدرتونو او د هغو د کورنیو عواملو او د قهر او د کینې د راپارېدو سبب شوي. بلاخره بهرنی او کورنی او لاسپوز او عوامل او د باو قاجار بچا د امیر کبیر ازلولو او کاشان ته دغه جلا وطن کولو ته وهڅاوه او بلاخره په داسې یو ورځ د کاشان په فین نومې حمام کې وبشل شو.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې د مو خپرونه د پامو خوښي ورګرځېدلې وي، دوستانو د خپرونې په دوام کې د لمر په حضور کې پروګرام ورپسې لویدیځه آسیا په تیره اونۍ کې اوریدل شي، نو تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
ډیروی عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د میرمنو سره په لیدنه کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لنډې خبرې را اخلو. هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
ایزانو تیرا اونه دا مرغومی پا چوارلسم آنیتا دا ایران دا اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه‌ای دا بیلا بیلو ټولنیز او کلتوری او علمی برخو لافعال و میرمنو سره کتنه وکړه. دا کتنه د اسلامی انقلاب دا معظم رهبر سره د ځانګړو ناستو لپاره د یو شمېر میرمنو د تیر کال غوښتنې له امله ترسره شوه. هغه موضوعات چې په دې ناسته کې ورته اشاره وشوه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هوښیارو کارنده او ځیرکو میرمنو ډېر اخیستل دي. رهبري ستر مقام دا موضوعګانې خپل فکري اندېښنې یادې کړي چې باید ورته یوه لاره پیدا شي. په دې لیدنه کې د انقلاب معظم لارښود په اسلام او په لویدیځ تمدن کې د ښځې مقام توپیر په اړه فرمایلي او د دې په خبرې سره چې ښځې ته د اسلام لیدلوری ارزښتناک دی، د ښځې موضوع او د هغې حقوق یې د لویدیځو ریاکاره مدایانو پر وړاندې د یوې غوښتنې په توګه وړاندې کړه. وی فرمایل چې نوی لویدیځ چې لا نږدې 200 کاله وړاندې تر اوسه د ژوند په ټولو برخو کې یوه خبره کړې ده، موږ د دوی پر وړاندې وختونکي یو. دوی د ښځې موضوع په اړه سخت ګناهکار دي، ګرم دي، زیان یې رسولی دی او جنایت یې ترسره کړی دی.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دوام سره په اسلام کې د ښځې د مقام په اړه وفرمایل چې د ارزښت ورکولو له اړخه په اسلام کې د ښځې او نارینه ترمنځ کوم توپیر نشته. ښځې او نارینه ته د اسلام لید انسان ته کتل دي. د اسلامي په ارزښتناک نظام کې انسان د پام وړ دی. د دې په بیان سره چې د انساني او اسلامي ارزښتونو په برخه کې د ښځې او نارینه مساوي والی د اسلام د اصولو برخه ده. د احزاب سورې په 15 آیت کې قرآن کریم فرمایي، په دې آیت کې خدای تعالی لس اصلي ځانګړنې لکه مسلمانی، ایمان، عبادت، رښتیا ویل، فروتنی، پاک لمنی او نور یادوي چې ښځه او سړی د دوی په اجرا او ثواب کې سره مساوي دي. البته د ښځې او سړی د متقابلو دندو په اړه اختلاف شتون لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اړه وویل، د ښځې او سړی متقابلې دندې د یو بل په اړه مختلف دي خو تعادل شتون لري. د اسلام مقدس دین د قرآن کریم د بقرې سورې په 128 آیت کې راغلی چې په هغه اندازه چې حق د دوی لپاره دی هم هغه اندازه حق پر دوی باندې دی. یعنی هر دنده چې کوم چاته ورکړل شوې ده پر وړاندې یو حق شتون لري. هر امتیاز چې هر یو ته ورکړل شوی په مقابل کې یو دنده شتون لري. بشپړ تعادل په اسلام کې مسؤلیتونه د ښځې او سړي د طبیعي ځانګړنو په تناسب دي. هغه توپیرونه چې په ښځې او نارینه کې له جسمي، روحي او مانوي اړخه دي د اسلامي انقلاب معظم لارښود د توپیرونو ته نه کتل او د ښځې یا سړي مساوي کېدل بل جنس ته په کړنو او خبرو کې تېروته یاد کړه.
ایزانو د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دوام کې د پانګونې په نظام کې د ښځې مقام په اړه خبرې کړې دي. دوی دې ته په اشاره سره چې د هغه څه په خلاف چې د اسلام په اړه وایي د پانګونې په نظام کې سړی پر ښځې غوره دی وفرمایل، د لویدیځ د پانګونې نظام دی چې د سړیواکه نظام دی. د دې لیدلورې ریښه همدا ده چې د پانګونې په نظام کې پانګونه له انسانیت غوره ده او انسانان د پانګونې په خدمت کې دي. خانو، هر انسان چې هر څومره ډیر وکولی شي پانګونه وکړي ارزښت یې زیات دی. ستر اقتصادي او سوداګریز مدیریتونه او لکه د دوی په شان دا ټول نارینه او ترسره کول له دې عمله د پانګونې په نظام کې سړی پر ښځې لومړیتوب لري، ځکه د پانګونې غوروالی د انسان لپاره دی، د نارینه لپاره ډیر صادقه ده. خانو، پانګونه د انسانانو مقام ټاکي، انسان نور یو شان نه دی یقینا، مختلف دی. د اسلامي انقلاب ستر لارخود لانده د پانګونې نظام په دوو ډولو پر ښځې ظلم کړی دی. لومړی په خپل کار کې، په دې معنا چې د ورته کار په مقابل کې د ښځې عاید له نارینهو کم دی، ځکه کمزوري دي. له نولسمې پیړۍ وروسته د آزادۍ په نوم ښځه یې له کورونو وویستله او په کم عاید سره په کارخانو کې وګمارله. لکه په امریکا کې د سیاحان د آزادۍ قضیه او د امریکا کورنۍ جګړو په څیر چې له 1 میلیون ډیر کسان پکې وژل شول. د امریکا شمال او جنوب ترمنځ جګړه د تورپوستو غلامانو خوشي کول وو، خو په حقیقت کې شمال ټیټ بیه کارګرو ته ضرورت درلوده. د جنوب کاروندګرو غلامان یې تیښتې ته وهڅول تر څو په کارخانو کې په کم عاید سره په کار بوخت کړي. د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په خبره د لویدیځو متمدنه ښاغلو تقلب په دې ډول وو:
پر ښځې د پانګونې نظام دوهم ظلم د نارینه خوند اخیستو د وسیلې ګرځېدل وو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اړه وفرمایل، ټولو کار وکړ د دې لپاره چې وکولی شي ښځې ته قناعت ورکړي چې د دې امتیاز هغه کړنو پورې اړه لري کوم چې د نارینهو لپاره د دې جنسي جذابیتونه ډیر کړي. دا ډیر غمجنه کیسه ده. ما په دې اړه ډیر څه لوستي دي چې په رښتیا انسان یې نشي کولای بیان کړي. په یوې امریکایي مجلې کې 13 کاله وړاندې له دې څخه یې ماته راوړ. یو امریکایي پانګوال چې لسکونه ځنځیرې او ډیر پرمختللی او شایسته رستورانونه درلودل اعلان کړی و چې په دنده ګماري کوم څوک ځوانې نجونې ځوانې ښځې په دې ځانګړنو سره چې بیان کړی و. یوه ځانګړنه یې دا وه چې دوی باید جامې لمنې له زنګون څخه دومره پورته وي. انځور یې هم اچولی و چې باید دا ډول وي، یعنی وګورئ د سوداګرۍ د صنعت او د هغه متعارف ژوند لپاره پروګرام په کوڅو او لارو کې داسې ده چې نفسانی خواهش لرونکی انسان وکولی شي خپل ځان په سترګو سره اشباع کړي. خه دوی په یقینا د ښځو کرامت مات کړ، دوی د ښځو حرمت مات کړ. تر ټولو بده قضیه هم دا ده چې اشاره می وکړه کار هغه ځای ته ورساوه چې خپل ښځه ځوان نجلۍ یا ځوان ښځه خپل خیر په دې کې وویني چې داسې ښکار شي چې له جنسیتي اړخه وکولی شي سړی خپل ځان ته جذب کړي او جلب کړي. اوس کوم سړی؟ هغه سړی چې په واټونو کې ګرځي. د پایلې ته د ښځې رسول هغه ستر زیان و چې دوی ښځې ته ورکړه.
ایزانو د لویدیځ سپین سترګیتوب دلته دی چې د ښځې کرامت ته په نه کتو سره خپل ځان د ښځې حقوقو سرلارې یادوي. په لویدیځ کې د میټو جنسي تعرض بهیر ښځې ته د لویدیځ تمدن جنسیتي کتنه ده. د انقلاب د ستر لارخود په بنا هغه څه چې د لویدیځوالو په بې تقوی ژبه کې د ښځې آزادۍ په اړه وایي په دې معنا دي دا خو آزادي نه ده، خپله بند او سپکاوی دی. تل همدا وایي په کاري چاپیریال کې، په واټونو او بازار کې، په ټولو ځایونو کې، حتی په منظمو ځایونو لکه د پوس کې هم ښځې هلته دي تیری تر سره کیږي. اور باندې نن تاسو وګورئ په لویدیځ چاپیریال کې جنسی سوداګري ده، غلامي ده، د ټولو انساني او اخلاقي حدودو او پولو ماتیدل دي. د هغو شیانو عرفي کول او قانوني کول دي چې په ټولو دینونو کې حرام دي، لکه هم جنس بازی او دا ډول خبرې چې یوازې اسلام پورې اړه نه لري، دا په ټولو ادیانو کې د سترو محرماتو برخه ده. دا غواړي قانوني کړي. لخه سره د نورو اړوند موضوعګانو څخه د قرآنی موضوع ده. حضرت امام خامنئی په قرآنی کې د ښځې شتون د قرآنی هوایي فضا په څیر یاد کړ چې لاغې پرته تنفس شونې نه دی. قرآنی د ښځې لا شتون پرته او د ښځې د احساس او فعالیت پرته شتون نه ده مدیریت شي. اسلامي انقلاب لارخود د همسر په توګه ښځه په کور کې د مینې او آرامښت بیلګه یاد کړه چې نارینه د هغې تر څنګ د آرامښت احساس کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت امام خامنئی په خبره د ښځې د موروالي رول د ژوند د حق رول دی، ځکه ښځه او موجودات زیږی چې له هغې څخه پیدا کیږي، نو ځکه میندې د خپلو اولادونو په اړه د حیات حق لري. د رهبری ستر مقام د دې خبرې په کولو سره چې د بشر نسل په مور سره دوام پیدا کوي او میندې د ملی هویت د عناصرو لیکدون کی دي و فرمایل ملی هویت یو مهم څه یعنی د یو ملت هویت د یو ملت شخصیت په لومړی پړاو کې د میندو په وسیله لیکدول کیږي. ژبه، عادتونه، آداب، دودونه، غوره اخلاق، ښه عادتونه دا ټول په لومړی پړاو کې د مور په وسیله لیکدول کیږي. پلار هم ګټور دی خو له موره ډیر کم. مور ډیره زیاته اغیزه لري په زړونو کې د ایمان کرل. میندې دي چې اولاد مؤمن روزي. ایمان لوست نه دی چې انسان یې یوه ته درس ورکړي او ورزده یې کړي. ایمان یوه تګلاره ده، یوه معنوي وده ده چې کرل کیږي. دا کرنه د مور په وسیله ترسره کیږي. اخلاق هم داسې دي. له دې امله د هغې رول فوق العاده زیات دی. په نتیجه کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د ایران اسلامي جمهوریت په بیلابیلو پوهنتوني، طبي، ټکنالوژیکي، سپورټي او نورو برخو کې د ښځو پرمختګونو په اړه مهمې ویناوې وکړي.
ډیرې عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، په دې شیبو کې زه فاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د لویدیځ آسیا په تیرونی کې ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، په تیره اونۍ کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې د جنرال حاج قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت دریم تلین مراسم ترسره شول. همداراز د الاقصی جومات په وړاندې د سیونیستي رژیم د کورنۍ امنیت د وزیر ګام او په دې اړه پراخ غبرګونونه او دا چې د سوریې ته د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی دی، دا کوم مطالب وو؟ دا د لویدیځ آسیا د سیمې د تیرې اونۍ مهم بدلونونه وو. پارس ټوډې ډاټا /پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختی ولنډه دمکو بیا پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضرې کوو.
د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د قدس سرتیرو ستر قومندان سردار حاج قاسم سلیمانی او د هشتو شعبی د مشر مرستیال ابو مهدی المهندس او د دوی ملګری د 2000 میلادي کال د جنوري د دریمې نیټې په سهار د بغداد نړیوال هوایی ډګر پر لارې د امریکا د هوایی برید موخه وګرځیدل او په شهادت ورسیدل. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی و چې د دې ترور امر د ورکړی و. د سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د دوی د ملګرو د شهادت دریم تلین مراسم تیرونی د عراق په بیلابیلو سیمو کې په پراخه توګه ترسره شول. عراقی بیلابیلو ډلو او شخصیتونو هم په وینا پاڼو کې د دې جنایت د عملانو قضیو ته د رسیدنې پر لزوم ټینګار کړی دی. د عراق فراکسیون پارلماني السند الوطنی د بریا قومندانانو د شهادت لین په مناسبت د یوې وینا په خپرولو کې اعلان کړی چې د دوی وینه د اور هغه لمبه ده چې د امریکا ناوړه ځایونه به له منځه یوسي. د عراق د فراکسیون پارلماني صادقون هم په یوې وینا پاڼه کې اعلان وکړ چې د عراق له دولت غواړو چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د دوی د اردو او همدارنګه د بهرنیو سرتیرو شتون پای ته رسولو لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي تر څو د عراق بشپړه واکمني ترلاسه شي. موږ له قضایي برخې هم غواړو چې په بیړه د امریکایي جنایتونو د څیړلو بهیر پیل او د عاملان جنایتکاران او توته کوونکي مجازات کړي.
ایزنو له دې جنایت څخه د درې کلونو په تیریدو سره د عراق د قضایي عالي شورا مشر فائق زیدان هم تیرونی وویل چې د عراق قضایي ادارې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیولو امر صادر کړی کوم چې د بریا قومندانانو په تیروري هم اعتراف کړی دی. د عراق د قضایي عالي شورا مشر فائق زیدان د شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس د تیرور دریم پیل په مناسبت په دستورو کې چې په بغداد کې ترسره شي وویل چې د بریا قومندانانو د شهادت نورین هغه بزدلانه جنایت و چې هیڅ ډول قانوني اساس نه لري. د دې حکم صادرېدل ثابتوي چې د عراق قضایي برخه پرته له دې چې تر بهرني دباو لاندې راشي او پرته له دې چې د امریکا فشارونو په اړه اندېښنه ولري ډونالډ ترامپ یې جنایتکار معرفي او د ده د نیولو حکم یې صادر کړی دی.
د صهیونیستي رژیم د داخلي امنیت وزیر اچمار بن ګویر د سه شنبه په سهار په سختو امنیتي تدابیرو کې پر الاقصی جماعت تیری وکړ. دا د بنیامین نتانیاهو د کابینې له رامنځته کېدو راهیسې د فلسطینیانو په وړاندې د صهیونیستانو یوازنی جنایت نه دی. له یوې اونۍ په کمه موده د نتانیاهو د نوې کابینې د کار له پیله شپږ فلسطینیان د اسرایلي پوځیانو له لورې په شهادت رسېدلي دي. په الاقصی جماعت د بن ګویر له تیرې وړاندې د ملګرو ملتونو او مصر چارواکو د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو ته د یو پیغام په لیږلو سره خبرداری ورکړی و چې پر الاقصی جماعت د اعتمار بن ګویر د تیری په صورت کې نشي کولای د دې کار د ګواښونکو پایلو مخه ونیسي. دا ګام د فلسطین مقاومت ډلو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. فلسطینی ډلو اعلان کړی چې په الاقصی جماعت د اسرایلي وزیرانو تیری د دې سپیڅلي ځای له حقوقي وضعیته د سرغړونې په معنا دی. د ډلو د صهیونیستي رژیم د داخلي امنیت د وزیر ګام په اړه خبرداری ورکړی. د ګام په سیمه ییزه او نړیواله کچه هم غبرګونونه درلودل. د قطر پارلمان، عربي پارلمان او د عمان مجلس دا ګام یې غندلی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم له خپل صهیونیستي سیال کوهن سره په ټلیفوني اړیکه کې اعلان کړی چې د الاقصی جماعت په وړاندې د صهیونیستي رژیم د کورنۍ امنیت د وزیر اعتمار بن ګورین پارونکي ګام د منلو وړ نه دی.
ایزنو د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه هم د فلسطین او اردن په ګډه وختنه او د امارات او چین په ملاتړ سره ترسره شو او په دې ناسته کې د امنیت شورا لاغړی سربیره د اردن، فلسطین او صهیونیست رژیم استازو هم خبرې وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا غړیو د صهیونیست رژیم ګام پارونکي او د اندېښنې وړ یاد کړ او دا ګام یې په کلکه وغنده. د لویدیځې آسیا او اوقیانوسیا په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی منشي مرستیال محمد خالد تیاری هم د دې بلنې غونډې په پیل کې ویل چې د بیت المقدس په سپیڅلو ځایونو کې وضعیت ډیر سخت ناوړه دی او په دې ځایونو کې هر پیښه او یا شخړه کولی شي پراخه شي او د فلسطین په نیول شویو سیمو په اسرایلو او په نورو برخو کې د تاوتریخوالو لامل وګرځي. بیلابیل کورنی سیمه ایز او نړیوال فشارونه د دې لامل شول چې بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی وا په لومړني بهرني سفر کې اماراتو ته ولاړ شي دا سفر یې ځنډولې دی.
قدرمن اوریدونکو د اماراتو د بهرني چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان تیره چهارشنبه د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په دمشق کې ولیدل. بشار اسد او عبدالله بن زاید د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو پراختیایي سوداګریزو او اقتصادي برخو کې شته همکاري وڅیړلې. په دې ناسته کې آل نهیان په سوریه کې له سیاسي لارې د نښتو پای ته رسولو لپاره د اماراتو ملاتړ اعلان کړ. دا په وروستیو لسو کلونو کې سوریه ته د اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. دا سفر په ماسکو کې د روسیې، ترکیې او سوریې له درې اړخیزې ناستې څو ورځې وروسته ترسره شو. په دې ناسته کې وټاکل شوه چې ترکی پوځیان له سوریې ووځي. امارات یو هغه هیواد دی چې له 2011 میلادي کال او په سوریه کې له کورنۍ ناورینه وروسته د دمشق نظام له دښمنانو او همدارنګه له ترهګریزو ډلو ملاتړ وکړ. له دې سره اماراتو په ځانګړي توګه په دوو وروستیو کلونو کې خپل سیاست ته بدلون ورکړی او له سوریې سره یې د اړیکو ښه کولو لپاره عملي ګامونه اخیستي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد هم له یوولس کلونو وروسته د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې اماراتو ته سفر او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره یې لیده او کاته او خبرې اترې وکړې.
ایزنو دا د پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. هیله چې دا تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.
Thank you.